درنو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس ښاغلی واقفي درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه، که مونږ یو بني آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې زما جمل بنګش او زما د محترمې همکارې میرمن فاطمی له مینه او اخلاص اډه ګیډې ګیډې سلامونه ومنه. ځنو نن د نهیا سه شنبه ورځ د 1440 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 15مه د 1440 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې 14مه او د 2025 میلادي کال د اکتوبر 11مه نیټه سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې چې د قران عظیم الشان په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم درو، بیا ته سیاسي تبصره وړاندې کی چې عنوان یې طوفان الاقصی څنګه د لویدیځوالو د ډیموکراسۍ دروغ رسوا کړل. له دې وروسته بیا هم افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې 19 پروګرام اوریدل شي چې له دې وروسته هم بیا درته د بے نقابه اسرائیل پروګرام وړاندې کی چې د طوفان الاقصی د کلیزې ځانګړې پروګرام دی. پارس ٹوڈے ڈاٹا یار سلیش پی زبونگ دا انٹرنیٹی سائٹ درکتی چھے تاسو پرید رنے اسی میں تازہ خبروں سیاسی تبصرہ اور نو ڈر جالب مطالب الوستلے شے ازانو یولن دا دما کو بیا اسی میں او ناڑے دا تازہ خبروں سرا تاسو خدمت تا حاضرے کو دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غوسم پام وکړی د محل خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، بقای ویل د لویدیځ آسیا په چارو کې د اروپا لاسوهنه د غالوی وچې کورنی مشکلات نه حل کوي. طالبان په امریکا کې د افغانستان سفارت د بیا پرانستلو هڅه کوي. روسیه په افغانستان کې د دریم ګړی هوا د پوځي تاسیساتو ځای پر ځای کول د منلو وړ نه دي، او د غزې دوامدار بمباری د بندیانو د خوشی کولو لپاره یو ننګونه ده.
خاغلی باقی ویلی چې د لویدیځ آسیا په چارو کې د اروپا لاسوهنه د دغه لوی وچې د کورنۍ مشکلاتو حل نه دی. د ایران د بندنیو چارو د وزارت وایند خاغلی اسماعیل باقی د اروپای اتحادیه او فارس خلیج د ملګرتیا شورا د خارجه وزیران د غونډې په ګډه بیانیه کې ماترا شوی بے اساس او لاسوهن کې داګانې په بشپړه توګه مردود او رد شوی وولی. اغه نن د ایران د اټمی موضوع او د ایران په دفاعي موضوعګانو کې د ناروا لاسوهنې او د درې ګونه جزیرو پاکړه د اماراتو د ایدیا د تکراری دا په شمول د اروپای اتحادیه او فارس خلیج ملګرتیا شورا به اساسه ماتره شوي. تورنه لاسوهن کې د اغانې په کامل ډول رد شوي وبلې او د فارس خلیج سیمه په چارو کې د زن اروپای وادنو د درزه چونکو ورانکارو لاسوهنو په اکلا خبرداري ورکړه. د ایران د خارجه وزارت وایي خاغلی بقایی د اټمی تړون د درې اروپایي غړو هیوادونو انګلستان، فرانسې او جرمني د ښه نیت نه لرلو، غیر خپلواکه او کمزوري کړچار او د ژمنو ماتولو ته په اشاره سره چې د امنیت شورا د لغوه شویو پرېکړه لیکونو د بیرته ګرځولو لپاره د اټمی موافقې د اختلاف د حل سازو کار څخه په ناوړه استفاده سره خپله وشته ورسېد. وویل چې د شرم خبره د هغو لورو چې پخپله د اوسني حالت رامنځته کې دا عامل دي همدا او ځانونه د مدیانو په ځای کې راوستي دي.
د بکرام د بیرته نیولو په اړه د امریکا د ولسمشر له وروستیو څرګندونو وروسته د طالبانو بیان د اعلان وکړ چې دا ډله په واشنګټن کې د افغانستان د سفارت د بیا پرانستلو په اړه له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخته ده. د افغان طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویل چې افغان چارواکي په واشنگټن کې د خپل سفارت د بیا پرانستلو په اړه له امریکا سره په خبرو بوخت دي. مجاهد چې له اسکای نیوز خبری شبکې سره خبرې کولې هیله څرګنده کړه چې په کابل کې به د امریکا سفارت به هم ژر پرانستل شي. د طالبانو ویان په ورته وخت کې د بګرام اډې د امریکا ته د سپارلو خبره هم رد کړه او وی ویل چې افغانان به هیڅکله د بګرام د بیرته نیولو اجازه ورنکړي. مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې هغه د بګرام اډې د بیرته نیولو په لټه کې دی او له طالبانو سره په خبرو اترو کې دی ترڅو یې کنټرول په لاس کې واخلي.
روسیا وایي چې په افغانستان کې د درمګړي هیواد پوځي تاسیساتو ځای پر ځای کول د منلو وړ نه دي. پارس ټوډي راپورټر کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا ډول حرکتونه وغندل او ویل چې په افغانستان کې د درمګړي هیواد پوځي بیخبناو ځای پر ځای کول د منلو وړ نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمیټ د ومې غونډې په پرانستونکو دستورو کې چې د افغانستان، هندوستان، ایران، قزاقستان، چین، کرغستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان د لوړ پوړو چارواکو په ګډون سره پیل شو ول چې روسیا یو ځل بیا د افغانستان په خاور هم دارنګ د ګوندیو هیوادونو په خاور کې په هر ډول پلمې سره د دریمګړي هیواد د پوځي زیخ بناو د زی پر ځای کولو په مطلق ډول د نمل وړ ټینګار کوي. روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ما د افغانستان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د روسیې افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د ننګونو په اړه د نظرنو تبادله کړې ده ترڅو زموږ د ګډې سوکالې لپاره شرایط رامنځته شي. د ماسکو فارمیټ په غونډه کې د افغان دولت د خارجه وزیر د سفر په اړه زموږ د خبریال رالیګلی راپورټ ته غوږ شئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې فدراسیون په رسمي بلنه د افغانستان په اړه د ماسکو فارمیټ مشورتي غونډې په ومه ناسته کې د ګډون لپاره ماسکو ته تللی. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال حافظ احمد تکل وایي دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د مسکو فارمټ په غونډه کې د رسمي غړي په توګه برخه اخلي. د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی ده چې مولوي امیر خان متقی په دغه ناسته کې د افغانستان او سیمې د متقابلو اړیکو، اقتصادي همکاریو او سیمه ییز ثبات د پیاوړتیا په اړه د افغانستان دریز او لیدلوری د ګډونوالو هیوادونو له استادو سره شریک کړي.
د یادونې وړ ده چې په لومړي ځل د هیواد د بهرنیو چارو وزیر مسکو فارمیټ کې د رسمي غړي په توګه ګډون کوي. ټاکل شوی چې په دې ناسته کې به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په موخه د غړو هیوادونو ترمنځ خپل موقف وړاندې کوي.
بلخوا د سیاسي چارو کارپوهان وایي د افغانستان ګډون په دې غونډه کې کولای شي پر افغانستان د نړیوالو یو اړخیز فشارونه راکم کړي او د سیمه ییزې همکارۍ لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. سید مقدم امین او عبدالصادق حمیدزوی په دې اړه وایي
حضور مراجع دیپلماتیکی کشور در فارمت مسکو از یک طرف جایگاه افغانستان را در محیط بین المللی با اعتبار می سازد و از طرف دیگر روابط کشوربان را با کشورهای منطقه استحکام می بخشد.
په مسکو فرمټ کې د اسلامي امارت نماینده ناسته او په رسمي شکل دا په سیاسي لحاظ باندې افغانستان لپاره ډیر مانادار او دا کولای شي چې سیاسي تعاملات ډیر فراخ کړي، دا کولای شي چې هغه فشارونه کم کړي کوم څه چې په یک طرفه او یا په بې انصافۍ باندې په افغانستان باندې واردېږي.
د یادونې وړ ده چې د مسکو فارمر غونډه کې د سیمې د مهمو هیوادونو استازي ګډون لري او موخه د افغانستان په اړه د نظرونو همغږي، د امنیتي او اقتصادي همکاریو پراختیا او د سیمه ییزو ستونزو د حل لارو لټول دي. فضل غنی حق مل، تهران، رادیو کابل.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیس سیما باهوس د ښځو اړوند د امنیت شورا په غونډه کې د وینا پر مهال ویلي افغان ښځې لا هم هیله مند دي چې په خپلو هیلو ته به ورسیږي. هغه زیاته کړې ده چې د افغانستان په څیر هیواد کې هم د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې روان چاري څاري چې 2.5% افغانان ښځې او نارینه دواړه باور دي چې نجونو ته باید د منځنیو زده کړو اجازه ورکړل شي. سیمه باهوس داسې مهال دا څرګندونه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نجونو زده کړو په اړه ویلي دا ژمنه نه کوي چې نجونې به کله هم وکولای شي بیرته ټولګې ته راشي. هغه زیاته کړې ده زه ژمنه نشم کولای چې د نجونو لپاره ثانوي ښوونځي بیا پرانیزو. د نجونو زده کړو په تړاو د مجاهد دغه څرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو واک ته د رسېدو پر مهال ویلي وو د ښوونځیو تړل کېدل لنډمهاله دي او د اسلامي شریعت او د افغاني کلتور د اصولو په مطابق د کړنلارې له جوړېدو وروسته به له شپږم ټولګې پرته ښوونځي د نجونو پر مخ پرانستل شي.
حماس وایي چې سیونستان د فلسطینی خلکو پر ضد خپلو ظالمانه جنایتونو ته دوام ورکوي. پارس ټوډے راپورټ کړی چې د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې له دوو کلونو جګړې وروسته سیونستان د فلسطینی خلکو پر ضد خپلو ظالمانه جنایتونو ته دوام ورکوي. حماس د الاقصی د عملیاتو د دوهمې کلیزې په مناسبت اعلان وکړ چې دا عملیات د سیمې په سیاسي او پوځي ډګر کې لوی بدلون دی. حماس زیاته کړه له دوو کلونو وروسته سیونستي دښمن د نړۍ او عربي هیوادونو چوپتیا په منځ کې د مقاومت کوونکو فلسطینیانو پر ضد خپل ظالمانه جنگ ته دوام ورکوي. د درد او کړاو، ظلم، بې عدالتي او بې کچې لګښتونو دوه کاله تیر شوي دي او د مقاومت سترګې د بیت المقدس او الاقصی جماعت په آزادۍ متمرکز دي. لا ګوکل نورسته فلسطین خلک د سیونست رژیم د غو پلانونو په وړاندې چې هدف یې د فلسطینانو پاکول او جبري مهاجرت ته پخپلو روا او قانوني حقوقو ټینګار کوي.
د مصر په شرم الشیخ ښار کې د حماس د پلاوی او مصری او قطري ځانګړیو ترمیانځ د خبرو اترو لومړی پړاو د حماس په اعلان سره پای ته ورسېد چې په غزه کې د اسرایلو دوامدار بریدونه د اسرایلي بندیانو د خوشي کولو په اړه د موافقې لپاره یو جدي خنډ دی. الجزیره ټلویزیون چینل د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د حماس د پلاوی او منځګړیو ترمیانځ د خبرو اترو لومړی پړاو په مثبت فضا کې پای ته ورسېد. د دې خبري چینل د اعلان د مخې لورو د خبرو اترو د راتلونکو مرحلو او د هغوی د پلي کولو میکانیزمونو په اړه لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. د الجزیرې په وینا د حماس د پلاوي دوه لوړپورې غړي خلیل الاحیا او زهیر جبارین د شرم الشیخ په غونډه کې حاضر وو. هغه شخصیتونه چې پخوا په دوحه کې د اسرایلو په هوایي برید کې ژوندي پاتې شوي وو، په غزه کې د جنګ جګړې د بندولو د هڅو په دوام کې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ یعنی حماس یو پلاوی د خلیل الحیه په مشرۍ د دوشنبه په ورځ د مصر خار شرم الشیخ ته ورسید ترڅو له اسرایل سره په غیر مستقیم خبرو اترو کې برخه واخلي چې د مصر او قطر په منځګړی توپ سره تر سره کیږي. د خبرو اترو موخه د اوربان د اشغالګرو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د تبادلې په اړه موافقه ته رسیدل دي.
د انګلستان ګارډین او رسپانې لیکلی چې لویدیز په غزې کې د سولې په وهم زړه خوشاله ای. د پارس ټوډې په لیکنه یو برطانوي رسندوی لیکلی لویدیز د سولې پروسې په وهم سره د سیونست رژیم د نیواک او جنایتونو په واقعیت سترګې پټې کړي او دا یو داسې پروسه ده چې نه یوازې په تیرو پنځه یا کلونو کې پاتې پای ته نه ده رسېدلې بلکې په منظم ډول یې مشروع بڼه هم غوره کړې ده. برطانی ورسپانه ګارډین په یوه نوې تحلیل کې د حقیقت ته اشاره کړې ده چې په سیمه کې سیونست رژیم تاوتریخوالی د لویدیځ نړۍ لپاره پټ او نه ښکارا کېدونکې ګڼل کېږي، ځکه چې په تیرو دوو کلونو کې د رژیم په سیستماتیک ډول غذا ویجاړه کړه او لسګونو زره فلسطینیان یې وژلي، خو لویدیځو حکومتونو لخوا هیڅ د پام وړ غبرګون نه لیدل کېږي. ګارډین لیکلي د دې ویجاړې پر وړاندې د لویدیځو حکومتونو غبرګون د جګړې په لومړي کال په څرګند او بې قید او شرط ملاتړ سره پیل شو، بیا یې سطحي اندېښنې څرګندې کړې او په پای کې د وسلو د بندیز یا د سوداګریزو اړیکو د کمولو احتمال په اړه خالي ګواښونه وکړل. او په دې وروستیو میاشتو کې هم دغو حکومتونو په مشروطه توګه د فلسطین په رسمیت پیژندلو خبره کړې ده چې د لیکوال په وینا هم په دغه شیبه کې له نقشې د هغه هیواد پاکېدو کتونکې دي. د مقالې لیکوال په وینا په نړۍ هیڅ کله د فلسطینیانو غږ نه دی اوریدلی او لا هم د نیواک رژیم امنیتي اندېښنو ته د فلسطینیانو پر حقوقو او ژوند باندې ترجیح ورکوي.
د پارس ټوډی په قول پال سمود بیړۍ کې د بشري فعالانو د شکنجه او ناوړه چلن له افشا کېدانه وروسته اسپانیا په رسمي ډول د سهونیس رژیم پر ضد د نړیوال جنایي محکمې د قانوني دوسیې د ثبتولو اعلان وکړ. د اسپانیې حکومت په یو تاریخي اقدام کې سهونیس رژیم د سمود د بشري بیړۍ چې د خپلو اتباعو د شکنجه او غیر قانوني توقیف لپاره نړیوال محکمې ته وړاندې کوي. په ورته وخت کې د اسپانیا د څارنوالۍ دفتر په غزه کې د اسرایلو د جنګي جنایتونو په اړه خپل پلټنه پیل کړې ده تر څو په نړیوالو محکمو کې د محکمې لپاره د جرمونو شواهد خوندي کړي.
او رسته خبردار چې د ملګرو ملتو سرمنشي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په نیول شو سیمو غزه او منځنی ختیځ کې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړې چې د نورو وینو تویولو د مخنیوي او سولې ته د لارې اورولو لپاره دایمي اوربند او یو باوري سیاسي پروسه اړینه ده. د غزې ترانګه دوه کاله جګړه تیر کړې ده چې د معاصر نسل وژنې تر ټولو اوږده لړۍ بلل شوې. دغه جګړه چې د خلکو د بېوزلۍ، لوږې او بې ځایه کېدو په هدف پیل شي وه، خو د خلکو د ماتولو پر ځای د اور په بټۍ کې د دوی اراده سخته کړه او د دوی مقاومت یې لا هم ژور کړل. دا دې مهال خبرنه. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
طوفان الاقصی سرنګا د لویدیځوالو د دیموکراسي دروغ رسوا کړل، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د فلسطین د عالمانو ټولنې مشر ویلي چې د فلسطین د مقاومت جرأتمندانه عملیات چې 2023 کال د اکتوبر په مانیټه د طوفان الاقصی عملیاتو تر نوالاندې ترسره شول، په یوې نړیوالې بیدارې بدل شوي دي. نواب تکروی د بدلنه د دې پیچوې د اهمیت په نیواګر رژیم یې اغیز یو په غزې کې د روانې نسل وژنې په اکله په یوه شنه کې وویل چې اسرائیل د څو لسیزو رئیس د پوځي برتری، استخباراتي برتری او د نو ننګونې وړ کنټرول انزور کړی و، خو طوفان الاقصی عملیاتو دغه انزور مات کړ. دغه طوفان د دښمن طاقت په نه سمیدونکي توګه مات کړ او د اسرائیلو رژیم د دنیا پر وړاندې وشرمیدو. د اسرائیلو تر کنټرول لاندې سیمو ته په نفوذ د پوځي اډو په نیولو او د اسرائیلو ځواکونو په بندي کولو کې د مقاومت توان نیواګرو ته داسې نفسیاتي او ستراتیژیک گزار ورکړ چې له 1948 کال راهیسې مخینه نه درلوده. د فلسطین د عالمانو شورا مشر سرګند کړه لا طوفان الاقصی عملیات ورسته سیونستي رژیم په غزه هر اړخیزه حمله پیل کړه. د نسل وژنې، لوږې او ویجاړې په شمول یو داسې جنگ چې اوس یې دوهم کال په پوره کېدو دی، خو دا جنایتونه په ځان د باور په وجه نه بلکې د ویرې او سپکاوي له امله دي. هر جنایت چې نیواګران نن ترسره کوي د خپل بایلري حیثیت د یوې برخې د بیرته ترلاسه کولو لپاره دی. قتل عام یې د جنون او لیونتوب له امله دی. هغوی د خپل بیان، پوځي باور او اخلاقي موقعیت کنټرول له لاسه ورکړی دی. هغوی خلک وژني تر څو پیاوړي وښکاري، خو هر بم چې غورځوي یوازې کمزوري یې لا په ډاګه کوي. د دې شنن په دوام کې راغلی چې دا طوفان الاقصی عملیات د غزې تر سرحدونو پورې محدود پاتې نشول او اغیزې په ټولو برازمونو کې خورې شوې او د سیونستي رژیم ریاکاري او دوکې رسوا کړې او یووالی او پیوستون یې راو پراوه. دا طوفان ټولې نړۍ ته ورسید. داغو پتمنو خلکو، محصلینو، فعالانو او عامو وګړو انساني او اصولي څیره یې انځور کړه چې د لندن، نیویارک، ماډریډ او جکارتا سړکونو ته راووتل. په عین حال کې له واشنګټن او پاریس او برلین واخله د ټولې لویدیځې ډیموکراسۍ دروغ رسوا او په ډاګه کړل چې مشران یې د ازادۍ چغې وهي، خو د نسل وژنې ملاتړ کوي. د 2023 کال له اکتوبر رئیس په ټولې دنیا کې میلیونونه خلک له فلسطین د ملاتړ په بې مخینه مظاهرو کې شامل شوي دي. حال دا چې د اسپانیا، ایرلینډ او جنوبي افریقا په شان څو حکومتونو هم د سیونستي رژیم د جنایتونو خلاف میړني دریځونه غوره کړي دي. له بلې خوا په امریکا او اروپا کې د انساني حقوقو تش د نامې مدافعانو نیواګرو ته وسلې ورکړي دي او په ملګرو ملتو کې د اوربند پریکړه لیکونه ویټو کړي چې دې کار د لویدیځ له اخلاقي مشرې نړیواله ناهیلي لا زیاته کړي ده. د فلسطین د عالمانو شورا مشر ټینګار وکړ له طوفان الاقصی مخکې څو عربو هیوادونو له سیونستي رژیم سره د اړیکو د سمولو کوشش کوو، خو نن دا پروژه دړې وړې شوې ده. دغه طوفان د هر شرفت لرونکي انسان پر وړاندې د عادي سازې لاره بند کړه، کوم چې یو وخت نیواګرو ته د ورغاړ وتلو په لټه کې اوس د خپلو خلکو پر وړاندې شرمېدلي او غلي دي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مسلمان هغه چې للاس او جبې بل مسلمان ته ازار او تاوان ونه رسي. تاسو د تهران رادیو یو ساته مازیګرنه خبرونه اوري.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
قدرمن اوریدونکو وسم د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې افغانستان او پاکستان په تیرونی کې لا پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. اله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
ګلون اوریدونکو د افغانستان د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر شیر احمد حقانی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر علي رضا بیگدلی سره په یوې کتنې کې ویلي دي ایران او افغانستان د دښمنانو په وړاندې د مبارزې ګډ تاریخ لري او دا تیر وخت د نن سبا شپو ورځو د اړیکو د پراخولو لپاره یو پیاوړی بنسټ دی. د افغانستان د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دواړو خواوو په دې غونډې کې د کلتوري ملګرتیا، متقابل درناوي او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث کړی دی. ښاغلي حقانی ټینګار کړی چې د دښمنانو په وړاندې د دواړو هیوادونو د ګډې مبارزې تاریخ د ایران او افغانستان د ګډ هویت یوه برخه ده او د نوې ملګرتیا په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی شي. په کابل کې د ایران سفیر هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري، اقتصادي او سیاسي ملګرتیا پر پراختیا ټینګار کړی او د افغانستان او ایران ترمنځ یې د کلتوري، لاسي صنایعو او د خطاطۍ نندارتونونو د جوړولو وړاندیز هم کړی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د محمد ابراهیم په مشرۍ د پاکستان د جماعت اسلامي له پلاوي سره ولیدل او ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په مختلفو کچو کې د پلاوي تبادله مهمه او رغنده ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړ چې امیر خان متقی په دې غونډه کې د پاکستان د مذهبي ګوندونو رول د پام وړ او اغیزناک وباله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیانیې له مخې محمد ابراهیم د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا هم ټینګار وکړ. د پاکستان د جماعت اسلامي پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو شوالی د پولې دواړو خواوو ته د خلکو د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې ګټور وباله او هیلې څرګنده کړه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ موجوده ستونزې به حل کړی شي. د دواړو هیوادونو چارواکو هڅه کړې ده چې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره له ډیپلوماټیکو، مذهبي او ټولنیزو چارو څخه کار واخلي.
د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي اډم بولر په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره په یوې غونډې کې ټینګار کړی چې د بهرنیو وګړو ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو حل کېدلی شي او د یو امریکایي وګړي خوشي کېدل په دې لارې کې یو مثبت ګام دی. ښاغلي متقی په دغې غونډې کې ویلي دي د افغانستان حکومت د بهرنیو خارجو مسلو ته له سیاسي نظره نه ګوري او د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزو د حل لپاره مناسبې لارې چارې موندل کېدلی شي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د افغان او امریکایي بندیانو د خوشي کولو په برخه کې د قطر د حکومت د رول ستاینه هم کړې. د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي اډم بولر هم د امریکایي وګړي امیر امیری د خوشي کولو په لړ کې د طالبانو د حکومت د پریکړې هرکلی کړی. دا غونډه د طالبانو او امریکای چارواکو ترمنځ د بندیانو د قضیې د حل لپاره د خبرو اترو په چوکاټ کې شوې ده. د افغانستان د طالبانو د حکومت په مشرۍ د امریکایي وګړو خوشي کول په وروستیو میاشتو کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د خبرو اترو یو مهمه موضوع پاتې شوې ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رقشی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په یو ټلیفوني اړیکه کې د دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو بدلونونو په اړه خبرې اترې وکړې. دواړو خواوو په دې ټلیفوني اړیکه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګټو په ټولو برخو کې د همکارۍ او ملګرتیا اهمیت ته په اشاره سره د سیمه ییز او نړیوالې سولې او ثبات د ساتنې لپاره په دوه اړخیزه او د نړیوالو سازمانونو په کچه د همغږۍ او همکارۍ د پیاوړتیا په اړتیا باندې ټینګار وکړ. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د فلسطین مسله د اسلامي نړۍ تر ټولو مهمه مسله وګڼله او د فلسطینیانو د نسل وژنې د پای ته رسولو او مجرمینو ته د سزا ورکولو لپاره د اسلامي هیوادونو لخوا د سمدستي او اغیزناک اقدام غوښتنه وکړه. د ایران او د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان د مسؤلانه دریز ستاینه وکړه چې د دریو اروپایي هیوادونو لخوا د برجام اټومي موافقې د شخړو او د امنیت شورا د ختم شوي پریکړه لیک د بیرته راګرځولو په لړ کې د حل میکانیزم څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په وړاندې ټینګار وکړ او د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک باید د هغې د احکامو او د برجام له متن سره سم په خپل وخت پای ته رسیدلی وګڼل شي.
له نشیزو موادو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د مبارزې د برخې مشر سردار ایرج کاکاوند او د ایرانی پلاوی غړو د پاکستان د نشیزو موادو سره د مبارزې د ځواک په مرکزی دفتر کې د دغه ځواک له مشر میجر جنرال عبدالمجید سره وکتل. د ایران او پاکستان د لوړ پوړو پلاوو د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو په پړاو کې د متقابلو ګټو په مسلو باندې په تفصیل سره بحث شو او د نشیزو موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرتیا د لا پیاوړتیا لپاره په متقابلې ژمنې ټینګار وشو. له نشیزو موادو سره د مبارزې د پولیسو د څانګې مشر او د هغه پاکستانی هم رتبه موافقه کړې چې د نشیزو موادو د قاچاق چینلونو د شنډولو لپاره د معلوماتو تبادله نور هم ښه کړي. د پولی پورې غاړې د نشیزو موادو له قاچاق سره د مبارزې لپاره ګډ عملیاتي اقدامات غوره کړي او د پاکستان او ایران په پوله کې د نشیزو موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره په ګډو سرحدي ننګونو څخه برلاسه شي. ایرانی پلاوی هم دا شان د پاکستان کورنیو چارو او د نشیزو موادو سره د مبارزې او د کنټرول وزارتونو په اسلام آباد کې د نشیزو موادو سره د مبارزې د ځواک له اکاډمۍ او په کراچۍ کې د روږدي کسانو او نشایانو د درملنې له مرکز او د کراچۍ بندر له کنټرول یونټ څخه هم کتنه کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د قماندان د نشیزو موادو په وړاندې د مبارزې د پولیسو د څانګې مشر د نشیزو توکو د ننګونې د کنټرول لپاره د پاکستان د نشیزو موادو پر وړاندې د مبارزې د ځواک د هڅو او دوامدار فعالیت ستاینه او قدرونه وکړه.
د پاکستان پوز له فنی نظر او د وسلو د وړلو د قابلیت له نظر د مځکې څخه د مځکې بشتون کې کروز توغندیو د بریالۍ ازموینې اعلان وکړ. د پاکستان د پوز عامه اړیکو ISPR اعلان وکړ چې د 250 کیلومتره واټن وشتون کوي او په پرمختللي نیویګیشن سیستمونو سنبال د توغندۍ د دشمن د توغندیو دفاعي سیستمونو څخه د تیرېدو وړتیا لري او په ټیټ لوړوالي کې د الوتنې وړتیا له امله په سمه توګه هدفونو په نښه کوي. د راپور له مخې فاتح څلور کروز توغندۍ به د پاکستان د پوځ د دودیزو توغندیو د برید او مخنیوي ځواک د پام وړ زیات کړي. د دغه توغندۍ د توغولو او ازمویلو د دستورې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز د یوه ډله جکپورو پوځي قمندانانو او څو ساینسپوهانو او انجینرانو پښتون سره ترسره شوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم شهباز شریف او د پوز لوی درستیز او درېګونو قواو قمندانانو په جلا جلا پیغامونو کې د پاکستان خلکو او تخنیکی ټیم ته د دې ازموینې د کامیابۍ مبارکي ورکړه. د پاکستان د ولسمشر دفتر د غازموینې د هیواد په دفاعي سیستم کې د بدلانه پیچومې وباله او ټینګار یې وکړ چې د دغه ماډرن توغندي ځایي پراختیا په علم او ساینس کې پر ځان د پاکستان د بسیانیانې نخه ده او فاتح څلور به د هیواد د دفاعي توان په زیاتولو او پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو د ټولنی رښتینی هنداره.
د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د انګور اډې سرحدي لارې له دوه کلنو بندېدا وروسته د پاکستان د ځایي چارواکو په شتون سره په رسمي توګه پرانستل شوه. ځایي سرچینو ویلي دي چې د دغې لارې له بیرته پرانستل کېدو سره هم مهاله په لاجستیک ملي ادارې پورې اړوند اډه هم افتتاح شوې ده. د چارواکو په وینا د انګور اډې د فعالیتونو دوباره پیلېدل در سرحدی سیمو د اوسیدونکو لپاره نوي اقتصادي فرصتونه رامنځته کولای شي او د سوداګرو ترانزیټي ستونزې به هم هوارې کړي. د پاکستان ځایي سرچینو هم دا راز ویلي دي د دغې لارې په بیا فعالېدو سره تمه کیږي چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي مبادلاتو اندازه هم زیاته شي. پر دې سربېره ځایي چارواکو هیله ښودلې چې د انګور اډې سرحد خلاصېدل د اقتصادي ملګرتیا او د پیاوړتیا د کار روزګار در رامنځته کېدا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له اسانتیاو سره مرسته وکړي. انګور اډه سرحدي لاره چې د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبې کې ده او د افغانستان جنوبي سرحد سره ګډه پوله لري د شیانو د تبادلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځایي خلکو تګ راتګ یوه مهمه لاره ده. دا لاره له تیرو دوو کلونو راهیسې د سرحدي شخړو، ګمرکي اختلافاتو او امنیتی اندیښنو په وجه د پاکستان لخوا بند شوی و. په دې موده کې د پاکستان او افغانستان ځایي سوداګرو، ډرایورانو او د افغانستان د پکتیا ولایت او د پاکستان د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته ګڼې ستونزې راپېښې شوې وې او دوه اړخیز تجارت به له نورو سرحدونو څخه په ډېر زیات لګښت سره ترسره کېده.
او د طالبانو د مخالفینو دوه ورځنی کانفرنس چې د یووالي او باور په لور ترنوان لاندې و د پاکستان په اسلام آباد کې ترسره شو. د رسمي اعلامیې له مخې دا غونډه د افغانستان لپاره د ښځو یعنی ډبلیو اف ای او د سویلي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اس ای ډبل اس آی لخوا جوړه شوې وه، خو سرچینې وایي چې د دې غونډې د جوړېدو تر شا د پاکستان د پوځي استخباراتو لاس و. دا غونډه په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت او پاکستان اړیکې په وروستیو میاشتو کې ترنګلې شوې. شنون کې وایي چې د پاکستان په پلازمینه کې د داسې غونډې کوربتوب کابل ته د خبرداري اقدام په توګه ګڼل کېدای شي. د غونډې تنظیمونکي د دې غونډې د ترسره کولو هدف د باور، سیمه ییزې ملګرتیا، د پیاوړتیا او د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د لرلید انځورولو لپاره د لارو چارو لټول او همدارنګه د باور او متقابل تفاهم د رامنځته کولو لارې چارې بولي. د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي فوزی کوفی، د اقتصاد پخوانی وزیر مصطفی مستور، په جنوا کې د جمهوریت استازی ناصر احمد اندیشه، د کابل پخوانی والی احمد الله علیزی او د بامیان پخوانی والی طاهر زهیر د غونډې د ګډونوالو په ډله کې شامل وو.
د تهران د پښتو خبرونه خوږ مینهوالو، په تېرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ځینو مهمو بدلونونو په اړه د 19 پروګرام وخت هم دومره وو. نو تر بل وخت مو په نیامن خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. نقاب اسرائیل عزت منو اوریدن کوز مر سلامونه اونې کې پرزوینه و منې اوسم د بینقاب اسرائیل ترنوان لاندې له یو ځانګړي پروګرام سره ز فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
خوږو دوستانو، تاریخ خودلی ده چې د ازادۍ لپاره د ملتونو اراده به د جنگي تجهیزاتو او نسل وژنې دسیسو په وړاندې بریالی شي. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. که تاسو د الله په لاره کې هڅه وکړئ نو الله به خامخا تاسو بریالي کړي. د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه د فلسطین د مقاومتي ځواک لخوا د طوفان الاقصی ویاړلې عملیات پیل شول. دا ناڅاپي عملیات د لسیزو پوځي نیواک، د ساه بندیدونکي کلابندۍ او د فلسطینیو خلکو د بشري حقوقو څخه سرغړونو ته یو اړین ځواب و. دا طوفان الاقصی عملیات د غزې او نیول شوي فلسطینیو ټاټوبو ترمنځ په سرحدي سیمه کې ترسره شول او څو ورځې دوام وکړ. د لومړۍ ورځې په سهار د حماس غورځنګ مبارزانو لومړی د نیول شویو ټاټوبو په توغندیو سره ټارګټ کړل او د نیول شویو سیمو په لورې یې کابو 5000 توغندي وویشتل. له دې وروسته دوی د جلاوالی دیوال څخه تیر شول او د سهونست مشته خارګوټو او د اسرائیلو لخوا نیول شوي سیمو باندې برید وکړ. ویل کیږي چې په دغو عملیاتو کې له 1400 ډیر اسرائیلي عسکر هلاک شوي او کابو 3500 نور هم ټپیان شوي دي. د حماس غورځنګ مبارزانو حتی د سیونیستي عسکرو یوه ډله ونیوله او د بندیانو په توګه یې غزې ته ولیږدوله. دا عملیات د اسرائیلو لپاره یو بې ساري ماتې ګڼل کېده. د عملیاتو امر د محمد ضعیف لخوا صادر شو چې د القسام لیوا یو قومندان و. د باوري سرچینو په وینا محمد ضعیف او یحیی السنوار د حماس دوه قومندانان چې د کلونو لپاره د اسرائیلو په زندانونو کې بندیان وو د طوفان الاقصی ویاړمنو عملیاتو پلانونکي وو.
طوفان الاقصی په غزه لویدیځه غاړه او بیت المقدس کې د اشغالګر رژیم د جنایتونو په وړاندې د فلسطینیانو حتمی غبرګون وو. د هغه جنایت په وړاندې غبرګون چې غزه له 1400 کلونو ډیر وخت لپاره د نړۍ تر ټولو لوی خلاص زندان باندې بدل کړه او د هغې اوسیدونکي د ژوند له اساسي حقونو محروم کړل. د ایران د اسلامي جمهوریت محترم او معظم رهبر حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای د الاقصی د عملیاتو د طوفان په اړه وفرمایل دا بلا د سیهونستانو د کړنو له امله پر دوی راغلې ده. کله چې ظلم او جنایت له حده واوخت، کله چې وحشت خپل اوج ته ورسید، نو باید د طوفان تمه یې کړی وای. د فلسطینیانو زړورو او په ورته وخت کې سرشیندونکی اقدام د غاصب دشمن د جنایت په وړاندې غبرګون و چې کلونه یې دوام درلود او په وروستیو میاشتو کې شدت زیات شوی و. ملامت هم اوسنی غاصب صهیونیست رژیم دی.
مرحبا مهجر حزب الله، مرحبا جنس رسول الله، سنو سلی کل غوثن شاه الله، سنو سلی کل غوثن شاه الله. مرحبا مهجر حزب الله، مرحبا جنس رسول الله، سنو سلی فل قدس ان شاء الله. فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن. دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است. بنابراین همه این حملات طوفان الاقصی انجام گرفت، یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود.
چه سید نصر الله، ای نجبا، ای هشد الشعبی، ای کتائب حزب الله، ای فاطمیون، ای زینبیون، شیران عبا عبدالله، ای نیروی قدس، ای معنی سوره زلزال روح الله، وقت نبرد با صهیون است، ای لشکر حق بسم الله، وقت نبرد با صهیون است، ای لشکر حق بسم الله. کل زیر قدم ماست، بیا برخیزی، حاج قاسم دلش آنجاست، بیا برخیزی، ته این معرکه سرخ چراغ سبز، خیمه مهدی زهراست، بیا برخیزی، خیمه مهدی زهراست، بیا برخیزی. مرحبا لشکر حزب الله،
مرحبا جيش رسول الله سنصلي في القدس ان شاء الله سنصلي في القدس ان شاء الله القدس بتو از جان سلام اليوم يوم الانتقام اليوم يوم الانتقام
خوګو دوستانو د طوفانو لکسه د عملیاتو په جواب کې نا امید شوی اسرائیلی وحشی رژیم جنگی جنایت او بوګنون کې ناورین تر سره کړ. دا منحوس رژیم څه د پاسه دوه کلونو راهیسې د غزې تړانګې په بمبارولو سره د یوویشتمې پیړۍ لویه نسل وژنه تر سره کوي. یوه هدفمنه نسل وژنه چې په مرحلو کې تر سره کیږي او وروستۍ موخه یې قومي پاکوالی دی، کوم چې واشی سیونست رژیم تل په پټه هڅه کړې ده. لا طوفان الاقصی وروسته لا لومړیو ساعتونو څخه اسرائیل وښودله چې د جګړې معیارونه او قوانین یې مات کړي دي. د بېخبنۍ تاسیساتو ویجاړول، د استوګنو ودانۍ، د عامو وګړو، ښځو او ماشومانو وژنه، د طبي پرسنلو او روغتونونو بمباري کول او د منع شویو وسلو کارول له هغو اقداماتو څخه وو چې اسرائیلو د حماس غورځنګ له مبارزانو سره په مقابله کې کارولی دي. په دغو څه د پاسه دوو کلونو کې په غزې کې د اسرائیلو ټول جرمونه، جنایتونه انساني غمیزې دي چې د ملګرو ملتو، نړیوالو حقوقي ادارو، د متحده ایالاتو او اسرائیلو سره غږمله سیاستوالو په چوپتیا سره پر مخ تللې دي. واشی سیونستانو په قصدي ډول د زرګونو استوګنې کورونا ویجاړولو سره لومړی په میلیونونو خلک بې کوره کړل او دوی د چاپیریال او امنیتي خطرو سره مخ کړل. احصایې ښیي چې په تیرو څه د پاسه دوو کلونو کې د استوګنې ودانیو د ویجاړولو کچه د باور وړ نه ده. څومره بې ګناه ماشومان د کنډوالو لاندې پرېښودل شوي او په آرام آرام سره شهیدان شوي دي، او څومره ښځې له خپلو ماشومانو سره د کنډوالو لاندې ښخې شوي دي. اسرائیلو په غزې ترانګې کې خارې د بېخبنۍ تاسیسات هم ویجاړ کړي دي، څو غزه د استوګنې وړ سیمې څخه په یوه ناممکن او په کنډوالو شوي جهنم بدله کړي. د برېښنا او سونګو توکو بشپړ او دوامداره غوڅېده، حتی د روغتونونو او د درملنې فابریکو لپاره ډېرې اوسېدونکي په تېره بیا ناروغان په بحران کې واچول. د برېښنا په غوڅېدو سره هغه ماشومان چې په روغتونونو کې د اکسیجن ماشینونو کې سره نښلول شوي وو د مظلومانو تر ټولو کوچني قربانیان شول، یو په یو مړه شول. دا ظالمانه کړنې د جګړې د وسلې په توګه د اساسي محرومیتونو کارولو یوه څرګنده بېلګه وه، کوم چې د ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. نړیوالو ادارو، موسسو او ارګانونو چې د دغه نسل وژنې په وړاندې یوازې د احصایو او شمیرنو بیانولو ته مخه کړي، اعتراف یې کړی چې په څو اونیو کې په غزې کې د وژل شویو ماشومانو شمیر په یوه کال کې د لویو نړیوالو جګړو کې د وژل شویو ماشومانو له شمیره څو چنده زیات وو. دا ټارګټډ وژنه د فلسطینیو ژوند بې ارزښته کول او د نیواګرو په سترګو کې د دوی غیر انساني بریښول ښیي.
روغتونونه، ښوونځي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د مرستې مرکزونه لکه آنروا هم په دې دوو کلونو کې په مقرر ډول د هوایي او مځکني بریدونو لخوا په نښه شوي دي. د الشفا او القدس په څیر روغتونونه ویجاړول په داسې حال کې چې ناروغان، ټپیان او بې ځایه شویو هلته پناه اخیستې وه یوه ټاکټیکي تېروتنه نه وه، بلکې د فلسطینیانو د له منځه وړلو لپاره یوه سیستماتیکه هڅه وه. د غزې د کډوالو په خیمو د راکټونو ډزې او حتی د خبریالانو په کمپ قصدي بمباري د دې بدنام رژیم له کړغیرنو کړنو څخه دي. د جماعتونو او کلیساګانو ویجاړول چې د فلسطین د خلکو د مذهبي او تاریخي هویت سمبولونه دي هم ترسره شول، تر څو د اشغال پای ته ورسېدو په صورت کې د دې مځکې د اصلي کلتوري سمبولونو هیڅ نښه نښانه پاتې نشي. له اقصا طوفان وروسته په غزه کې د اسرائیلو عملیاتو په حقیقت کې د دې رژیم له تور مخ څخه د ډیموکراسۍ جعلي نقاب لیری کرد او ده غی وین بهون کی مخه سرګند کړ. اوس جنایتکار اسرائیل د غزه د مظلوم خلکو د لوګي تند او محرومیت څخه په ګټه اخیستنی سره د خلاص نسل وژنې ته لار هواره کړی ده چې د جنوا کنوانسیونونو سرګند سرغړونه ده. د سرحدونو په بشپړ ډول ترول او د درملو خوړو او سوانګو توکو په څیر د حیاتي توکو د ننوتلو مخنیوي سره اسرائیل نه یوازې پوځي معاصره پلی کړي بلکې په عملی توګه یې د غزې د خلکو په ځانګړې توګه د بېګناهو ماشومانو د تدریجي مرګ لپاره لاره هواره کړې ده. دا رژیم حتی هغه ماشومان ښځې او نارینه هم نه معاف کوي چې د خوړو او وړو ترلاسه کولو لپاره خوراکي توکو د ویش لینونو ته کیلومتره مزل کوي او مستقیم ډزې پرې کوي او وژنیې. دا د باور وړ نه ده چې نړیوال سازمانونه په یوه وحشتناکه چوپتیا کې پاتې دي او د دې وژونکي رژیم د محدودولو لپاره هیڅ اقدام نه ترسره کوي. په حقیقت کې د دې نسل وژنې یو له خورا دردناک اړخونو څخه شرمناک چوپتیا او په ورته وخت کې د لویدیځو حکومتونو په ځانګړې توګه د امریکا او د هغې د اروپایي متحدینو فعال ملاتړی دی. د اسرائیلو د جنایتونو لپاره دا ملاتړ نه یوازې سیاسي او ډیپلوماټیک دی بلکې مستقیم پوځي ملاتړ هم پکې شاملېږي.
امریکا اسرائیلو ته د ګایډډ بومونو مهماتو او پوځي تجهیزاتو په لګولو سره په مؤثره توګه په غزه کې د نسل وژنې ملګری شوې ده. دا ملاتړ په داسې حال کې ترسره کیږي چې لویدیځ حکومتونه د بشري حقوقو د دفاع ادا کوي. لاماشوم وژونکي وحشي رژیم سره پراخه پوځي مرسته چې په ښکاره ډول نسل وژنه کوي په نړیوال نظام کې ژور منافقت ښیي. په ورته وخت کې لویدیځ رسنۍ چې له جنایتکار او وحشي اسرائیلو سره یو ځای شوي هیڅکله یې د نسل وژنې کلمه نه کارولې ده او د دې په ځای چې په غزه کې په قتل عام تمرکز وکړي د اسرائیلو د ځان دفاع په غلطو ادعاو تمرکز کړی دی. دا تعصب لرونکي پوښخ د نړۍ په هیوادونو کې د عام افکارو د بیدارولو مخه نه ده نیولې. د فلسطینیو ماشومانو وینې د نړۍ ملتونه راویښ کړي دي او د غزه د بېګنا خلکو په ملاتړ د سلګونو هیوادونو لاریونونه د دوی د پوهاوي ژوروالی او د اسرائیلو په وړاندې د نړیوال نفرت خودنه کوي. لا طوفان الاقصی وروسته دغه جالی او خونخوار او وحشي رژیم نه یوازې په غزه بمباری وکړي بلکې د حماس غورځنګ لوړپوړي چارواکي او قوماندانان یې هم شهیدان کړل، په شمول د اسماعیل هانیا، یحیی سنوار او محمد ابو زویف. دوی یوازې په دغې بسنه ونه کړه بلکې د لبنان د حزب الله غورځنګ د وخت مشر سید حسن نصرالله او په لبنان کې د حزب الله غورځنګ لوړپوړي چارواکي هم شهیدان کړل. دغه وحشي رژیم په اسلام ایران هم په لیونتوب سره برید وکړ او لوړپوړي پوځي قوماندانان او د ایران علمي شخصیتونه یې شهیدان کړل. د ایران اسلامي جمهوریت په 12 ورځنۍ جنگ کې جنایتکار او وحشي سیونیستي رژیم ته سخت او غاښ ماتونکی ځواب ورکړ او د هغو بېخ بنایي تاسیسات یې ویجاړ کړل. د ایران اوږد وټنه او دقیق توغندیو د اسرائیلو د وسپنې ګنبد سره لوبه وکړه او دا یې په رسنیو کې ټوکه جوړه کړه. د اسلام ایران لخوا دا ماتونکی عمل یوه اعلامیه وه چې لا هم د مقاومت د جبهې تر څنګ ولاړ دی. د فلسطین د مقاومت ملاتړ د ایران د اسلامي جمهوریت یو لنه بېلیدونکو پالیسیو دی او دا ملاتړ به د فلسطین او قدس شریف تر بشپړ ازادۍ پورې دوام وکړي.
عزیزانو، تهران نه یوازې اسرائیلو ته سخت پوځي ځواب ورکړ بلکې هڅه کوي چې په پراخه ډیپلوماټیکو فعالیتونو سره په نړیوال ډګر کې د دې نسل وژنې او جنگي جنایتونو پایته ورسوي. اسلامي جمهوریت په کلکه غوښتنه کوي چې د ماشومانو وژونکي اسرایلي رژیم مشران په مستقیم ډول په نړیوالو محکمو کې محاکمه شي او سزا ورکړل شي، په شمول د نړیوال جنایي محکمې. د ایران اسلامي جمهوریت ډاډه دی چې د مقاومت ځواکونو د مقاومت او د اسرایلو د جرمونو په وړاندې د نړیوالو لاریونونو سره دا تیاره دوره به هم پای ته ورسیږي او بریا به د فلسطینیانو وي انشاءالله تعالی.
قدرمنو اوریدونکو، بے نقابہ اسرائیل نو میں جانگڑے مطلب وقت هم دم رہو نو لتا سو هم اجازه غواړو.
خدای مو ملشه.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.